لس بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تان دې څنګ او د ازادي میلمه ځانګړی مرکه خبرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زر ماشومان بې کوره کړي دي. د مؤسسې پرون په یو بیان کې وویل د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او بارانونو ځپلي دي لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي، چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زر ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. نږدې 2 میاشتې مخکې په بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې ډېر پکې ماشومان وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یا راپور ورکوونکي په افغانستان کې د محرم د 10مې د مراسمو په ګډون مذهبي ازادیو ته د درناوي غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي چې هیله لري د عاشورا مراسم په ازادۍ او امنیت کې او له ویرې پرته ترسره شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي چې د مذهبي عبادتونو، مراسمو او د عاشورا د لمانځنې د ځانګړو سمبولونو په ګډون مذهبي ازادیو ته باید درناوی وشي. په افغانستان کې پرون د محرم د 10مې د لمانځنې مراسم د امن په شرایطو کې په تکیه خانو کې دننه ترسره شول او طالبانو د محرم لاریونونو ته اجازه ورنه کړه. د امریکا د ورجینیا ایالت د استیناف یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د امریکا د پاوځ سرتیری جاشوا ماست باید هیڅکله د جګړې یو یتیمه ماشومه د اولاد په توګه نه وای منلې. محکمې د دې افغان ماشومې د ساتنې حکم چې امریکایي سرتیری له 3 کلونو راهیسې اتکا پرې کوله هم باطل اعلان کړ. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د سرتیری له 2 کلونو راهیسې د دې ماشومې چې په 2019 کال کې د جګړې پر مهال یتیمه شوې وه د ساتنې د قانوني حق د ترلاسه کولو هڅه کوله. خو د محکمې پرونی حکم د ټولې هڅې پر اوبو لاهو کړې. د یتیمه ماشومه 2 میاشتې وروسته 15 کلنه کیږي. د عمان چارواکي وایي یوه ډله وسلوال پرون په پلازمینه مسقط کې د شیعګانو یو جماعت تننه وتل، شپږ تنه یې په ډزو ووژل او نږدې 1.5 نور یې ټپیان کړل. د پیښې چې ساره یې په نږدې کلونو کې نه دی لیدل شوی د عمان سوله ییز سلطنت ته ټکان ورکړ. د دې خونړي برید پړه د اسلامي دولت توندلارې ډلې یا داعش پر خپل خبري اژانس منلې ده. د دې ډلې په 13 جنوري میاشت کې هم په ایران کې چې اکثریت وګړي شیعه دي د هغه برید پړه منلې وه چې 4 اتیا کسانې ووژل. او د غزې په جنوبي او مرکزی برخو کې د اسرایلو په پرونیو هوایي حملو کې له 2 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. یوه حمله په هغه سیمه کې شوي چې اسرایل د امن ساحه بولي او د اسرایلي پوځ د حملو له ویرې بې ځایه شوي کډوال پکې دېره دي. که څه هم اسرایلو ویلي دي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو تر شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې په شا کړي، خو په تېرو 4 ورځو کې د اسرایلي پوځ حملو په پرله پسې ډول فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اړولې. اسرایلو پر امن سیمه چې د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې شاوخوا 6 کیلومتره مربع ساحه رانغاړي او اسرایلو بې ځایه شویو فلسطینی کډوالو ته هلته د استوګنې لارښوونه کړې. تقریبا هر ورځ هوایي حملې کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورسته لغه په ازادۍ میلمه خبرونه کې ما د کرکټ له لوبغاړي وهاب اکبر سره چې په افغانستان کې لوبې کولې خو اوس په انګلستان کې کرکټ لوبه کوي او دی یو ښه بالر دی، ما ځانګړی مرکه کړې ده چې له تاندې څنګ پروګرام وروسته به خبره شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
Thank you. د یو ځوان جلکې په توګه د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. درس او تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوې د ژوند نورو برخو ته راتوسیلنده پاتې هغه تشویق چې وو هغه د ژوند هدف مې چې وو هغه له منځه تللې.
جنی وای چې دوی تاس دا کرټر هر څوراندې لومړی توپ لري دا چې د طالبان حکومت ورنه محروم کړی دي په خبره د حالات نور د زغملو وړ نه دی. خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه د نبایلی او خپل روحیه د کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي ووسی ځکه د حالات تیرېدونکي دي. موږ په تیرو کې هم تجربه درلودله.
ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اگرین کو ذکر چه دی هر وگری اسلامی او قانونی حق دی دی طالبان حکومت افغان جونی ورنه بی برخی کردی. دوی وای چه ورست تر بلی اغا کمچه چه پخوانزه او پهانتونونو که زدکری و برتهیری گی. لبلی خواه کم وقت چه بیزای لزدکر سخلری ورنه تیری گی دانشی جبران کدلی. ده کابل ده تبی پهانتون دی ورستی سمستر محصل آقلا وای چه دی 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 جوند لمرانه یدف دی دی زدکری بی.
موږ ته خو معلوم ده چې ډېره سخته ده. یعنی د څو چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي سبا ته به شروع سبا ته دغه کلونه تېر شو خو تر څو پورې مکتبونه ښوونځي او د موږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه د یو ځوان جلکې په توګه ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل می زده کړه می دست نیمی پاتی شوی باورم که نور در جوان نور برخطر توسیلن در پاتی اگه تشویق چو و اگه در جوان کم هدف می چو اگه لما ایزه کرلی دکه چه انسان دست یو مخلوق رو چکل ترسو یو خپل هدف پوره نکی بل تزره نکی گی ندر اصی در جوان پر طول برخون دست تاثیر کرده در ورز وی کشپایی در منگ اگه کم تشویق چو و کم داخلی تشویق چو در منگو چو منگ ذهن تا براتو نظر در اگه با منگ خپل ورز ری رکم مخته بیول خپل آینده یعنی یو امید مون به درس ویلی لکه اگه طول منگ نخستن شوی دی منگ ذهن پا یا سلو شل و نوشان درگیر شوی ده منگ تر اتانه پیگو چه منگ به فارغ شو حتی دا امید نشده چه لس کالبات به هم منگ فارغ شو منگ به پانتون تو چوب پریگ دی کنه دا امید منگ تنه ده پاته شاید کلونه کلونه تیر شی او څوک دمو پختنه و نکی چه دا انجونی والی څوک درس نه پریدی یا والی دا انجونی تا منگ زمینه مساعده نکو زکی چه که زمینه مساعده کرد دی دو کلو که اتمن مساعده که دا نو دا غصیده چه دمو روح و روان تی تاثیر لانده را غلی دا
آغلی اقل زیاده بیچه نیوازی دیتا بلکه طول افغان جونو تا لزدکر سخلر پاتی که دلو روانی ستونزی پیدا کردی.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی د هغې اساسي حق ده د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې ژوند دپاره یو هدف لري نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي خپل آینده ته یو سوچ لري خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي د هغې د ژوند دپاره کوم هدف نه لري یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تېرېږي که نه معلومه ده د هغې ذهن د هغې روان به همیشه درګیري هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروفه استادان ته په تمه وو چې درس وایي مکتب ته به تلې ښوونځي ته به تلې یا پوهنتون ته تلې خپل وخت به هلته تېروو خپل ملګرو سره خپل استادانو سره په درسونو په کارخانګیانو هغه ذهن هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي. نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي کله چې د انسان دا حق واخیستل شي بس ژوند کې څه پاتې کېږي ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بل یوه ورځ ښه شي یا د بل نه ښه شي یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله خارج ته لاړل یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا مونږ خپله دا تجربه لرو، نورې همصنفیانې چې تللي دي هغې هغه د فارغېږي یا درس وایي یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د هغه خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کېږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه او منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا دې معنی چې ته صحت نه لري. نو کله چې یو جامعه کې رواني حالت دی، د جامعې د وګړو خراب دی، هغه جامعه مریضه ده.
میرمن ستانگزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بېخي تماسونو ته لمدې وجې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې له پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي. یعنی سخت او بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي، او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، په زور ودو نه دغه ډېر سوي دي، او دای زیانونه دي چې موږ او تاسو یې درګار د ګورو.
په دغسې وضعیت کې مکتب شروع نه سه، پوهنتون شروع نه سه، او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام لخوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغه ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي اوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي. کوم امکانات چې په لاس کې دي لږه نه باید ګټه واخلي. مونږ پوهېږو چې تجارت نه شو کولی د کور له منځه، مونږ نورو هغه ته لاسلاسی نه لرو چې بیرون ووزو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکانات دوی ګټه واخلي، ځکه چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی. او د حاکم نظام نه مغوښتنه ده چې دې لپاره چې دوی خپله د یو ښځې نه زیږول شوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو. نو دوی د هغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپلو ښځو ته څومره حق ورکړی. اوس پارکونه پې بند، مکتبونه بند، کار بند، نو دوی ته څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکترانې دي شي یا ډاکترانې دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي. څومره معلمین مو اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي. ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ور ډوره کړه.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل یې ورته لرم، ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د مونږ او تاسو لکه چې څو وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا د مونږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کې نوې مشورې ورنه واخلي، د نجونو په مخ ته د تحصیل دروازې د خلاصې کړي، خلک به په حکومت باندې راټول سي. دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي، دا خپله د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي. دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کوي دوی په لاس کې ده، اوس ټول هر څه دوی په لاس کې د امکانات، زور یې له ملت وځي، زور یې له خلکو وځي، زور یې له ښځو لنجونو وځي. اسلامي قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کړي. دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري، خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ورته وضع کړي، جونو پر مخ د تحصیل دروازې خلاصې کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
شیرزاد چې له افغان نجونو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي وایي چې هر ورځ له خپلو ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډوډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي، په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي. یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې، په درس به مصروفه وي، که کور ته به هم راغلې د کور کار به له هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه، درس به یې ویلې، کتابونه به یې راخستې ولې ول، اوس هغه هېڅ نشته دی. یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفه وي، درس وایي، نو کله چې یو دفعوي هغه بېدندې شي، بېکار شي، بې وظیفې شي او یا بې تعلیمه شي، هغه یعنی سل په سله د رواني ناروغیو باندې اخته کېږي او هغه ورسره مخ کېږي. دغه اوس ډېری افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي. دا د هرې افغان نجونې یوه هیله وای ورزو وه چې هغه دولسم خلاص کړي او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي، د کانکور یا پوهنتون ولولي، ولې اوس هغوی په کور باندې ناستې دي، هغوی دا هیلې ټول له لاسه ورکړلې. زه فکر کوم چې دا داسې موضوع نه ده چې یوازې زه ووایم، ته ووایې یا یو بل ووایي چې هغوی په رواني ناروغۍ اخته دي. یو څوک افغانستان کې اوس هر کور ته لاړ شي، هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي. سعید ازوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم مخ دي، ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره، له دوستانو سره یو چیرته لاړ شه، بنډار وکړه، کینه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همدا اوس په کورو کې دي بیچارهګانې او هیڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لار لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وا چې سهار به روان شي ښوونځي ته به لاړې، هلته به ملګري ولیدلې، استادان به ولیدې، درس به وویلو او ته یو امید وو. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او پرواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالات کوم داسې دوام وکړه دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هیواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړل، هیواد بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولای سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته. مثلا په هره کورنۍ کې موږ ټول باسواده خلک نه لرو، کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې موږ سواد خلګو لرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډیر لوی ښارونه، ولې لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بي سواد دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هر ویل لري پرتو ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اول باخلی یو ریپورت پی جوړ کین، هغه به تاسو تمدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلی کې دوه درې نجونې اتمن په ډیر واړه عمر کې واده شوی دي، یا مثلا ډیر لوی کور مسولیت هغه ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې دا غي وازنه لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول، خونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو درس ویلې، تعلیم ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بلاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي. ولې دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي؟ دا پردی کور خو ډېر لوی مسولیت دی، دې هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې صحیح ده موږ لیدلې دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو د روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر پکړی دی وضعیت چې بېخي هغوی لژوند نه امید شوی دي. کورنۍ تاوتریخواله په افغانستان کې ډیر دي، دوی له دغه نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لارونه لري، بیکاری ډیره وي، غریبي ډیره وي، د خپل د لامل کې چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بلاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. صحیح ده، عادي خلک به یوه خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولې که دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډېری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک را ووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایتو کې، نه پوهېږم ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي همدغه ټول نجونې همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېر کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل همغه د رسنیو کارمندانې جوګې شوي د دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې د هغوی اوس بېچارهګانې همغه هلته کار کوي. یعنې تاسو خپل فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي. یعنې دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي وایي چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان دوی به څه وکړي، هېڅ نه شي کولی، د دوی لاس بند دی.
تراس خپل ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپل ځوانان
فرشته چانی اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ. د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د الکانو مثال زه ورکوم، په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې یعنی ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي، بیرون ووزي. حتی بې سواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند. خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هېڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده، ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولې ډېری چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې یو ځوان امید شي، هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي، او یا به هم وطن پرېږدي. هغه مخکې خبره بیا تکراروم که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي، او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي، یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري. هغه مسؤلیت دا دی، او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس مونږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټرۍ درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلې، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمينه وي، دوی آینده لیدلی چې روښانه ده، د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه، دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تیرېدونکي دي. همداسې دولتونه په تېرو کې راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو انده که دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه په پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لویه خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبان حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصوي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر غدۍ باندې ناستې دي، چا خبره نه امغه یو خبره ده چې مېرمنې او مېرمنې همدغه هر خبره کې دوی مېرمنه چې نوي نو هغه کانفرنس بخې خوان نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی د هغه څه دي چې امغه خلکو دا فکر کوو کله چې دا طالبان رااله دوه درې کاله مخکې، دا فکر کوو چې هغه شل کاله یو ویشت دوه ویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي، دا اوس هغه نه دي، ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلي دي ولې زه فکر کوم صحیح ده اوس
اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چا غږ پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي، ولې اوس سوشل میډیا د دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو که نه هر څه کتلی شي. اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي، ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول اوقتی چلند کوي.
د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بېلابېلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، مېرمنو ته هم نشته. د دغسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې مونږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکې کار کړی وای، خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده ګټه به درلودله، ولې ډیری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستله او کار واخیستلو. یعنی په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډېره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، وشې بې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیارې پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله. دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ شو، مکتب ته لاړ شو، تعلیم به کېږي. په کور کې د دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي، په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده، ولې دا حالت به تېر شي. خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیارې پسې رڼاسته.
همداسې ده، همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Mana chinga kamis de la mandara kirda te en آزادی ملما.